د شپې 9 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه وښوده. ولکر تورک نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 55مې غونډې ته د وینا پر مهال وویل، په افغانستان کې له بشري حقونو په تیره د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې پر سیستماتیکو سرغړونو خوښینی دی. ښاغلي تورک له شپږم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو د تعلیم د بندیز، کار او تګ راتګ په ګډون د ژوند له ټولو برخو د ښځو څنډې ته کولو ته د اشارې په ترڅ کې وویل، په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو دفاع باید د ټولو هغو اړخونو د اهدافو په سر کې وي چې په افغانستان کې او یا د افغانستان لپاره کار کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر د فردي ازادیو او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو، د فعالانو او خبریالانو د غیر قانوني نیونو او د خلکو په مخ کې د اعدامونو یادونه هم وکړه. تر کمدرس له پاکستانه په تیره د هغو افغان کډوالو پر ایستلو هم اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې د نیولو احتمال شته. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د مشکوکو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. د دې سازمان د افغانستان څنګ په یو راپور کې چې بیگانه وخت خبر شو ویلي چې ښایي د دې ناروغۍ د پیښو د زیاتوالي علت دا وي چې په ژمي کې سرایت زیاتېږي او ورسره په خلکو کې د معافیت اندازه کمه ده. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د روان میلادي کال له پایله د شری د څه باندې 2000 مشکوکو پیښو او د 9 مړینو راپور ورکړل شوی. د سازمان ویلي چې د شری د ټولو مشکوکو پیښو ډیره برخه، یعنی نږدې 15800 له 15 کلونو په کم عمره ماشومانو کې تثبیت شوې دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د وحشي ژویو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هیواد د وحشي ژویو د چاپیریال پر خوندي کولو او ساتنې ټینګار کړی دی. د سفارت پرون د مارچ په 3مه د دې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د افغانستان د وحشي ژویو متنوع او بډای چاپیریال ته باید پام وشي. سفارت د بیلګې په توګه د بیساري واورین پړانګ او د مارخور ډوله غرسو یادونه کړې او ویلې دي چې هر ژوی د ځمکې د ایکوسیستم په ساتلو کې مهم رول لري. سفارت په ګډه د افغانستان د بیساري طبیعي میراث د ساتنې او خوندیتوب غوښتنه کړې. په افغانستان کې ډیری وحشي ژوي د څو لسیزو جګړو په ترڅ کې له منځه تللي او د واورین او پړانګانو په څیر ځینې کامیابه ژوي یې د انقراض له خطر سره مخامخ کړي دي. د پاکستان نوی صدر اعظم نن لوړه وکړه. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند غړی 22 کلن شهباز شریف پرون د پاکستان د مرکزی پارلمان لخوا د یوې 15 کلنې دورې لپاره د صدر اعظم په توګه غوره شو. شریف داسې مهال د یوې ائتلافي حکومت د مشر په توګه کار پیلوي چې پاکستان له ډیرو اقتصادي، سیاسي او امنیتي ننګونو سره مخامخ دی. د فبروري د 8مې په عمومي انتخاباتو کې ډېرې رایې د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان پلویانو د ځانګړو افرادو په توګه وګټلې، خو د پاکستان د اساسي قانون له مخې نوی حکومت باید هغه ګوند یا ګوندونه چې ډېرې رایې ګټلې دي جوړ کړي. د مسلم لیگ نواز ګوند د پاکستان له پیپلز او یو شمېر نورو ګوندونو سره د ائتلافي حکومت پر جوړولو سلا کړې ده. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد غواړي د اروپایي ټولنې د پراختیا په برخه کې ګام واخلي. او داسې مهال چې روسیا او چین په دې سیمه کې د نفوذ هڅه کوي، د لویدیز بالکان هیوادونه لکه مونتینګرو او بوزنیا هرزګوینا په اروپایي ټولنه کې غړیتوب ترلاسه کړي. انالینا بایربوک نن د مونتینګرو په پلازمینه پودګوریچا کې د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر فیلیپ ایوانوویچ سره په کتنه کې وویل، څومره ژر چې موږ د جیوپولیټیک اهمیت په دې زمانه کې د اروپایي ټولنې په توګه ځواکمنېږو، هومره مو په ګټه ده. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونو کې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د مواردو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. په یو راپور کې به واوري چې افغانستان سره به د پاکستان د نوي حکومت اړیکې څه ډول پرمختګ وکړي او په یو مرکه کې دا خبره چیرو چې د پاکستان د حکومت پر وړاندې کومې ستونزې پرتې دي.
مشکلات به ډیر مختوي او مشکلات به اولنې مشکل دا دی چې د عمران خان ګوند به د پارلیمان دننه او د پارلیمان نه بهر د حکومت لپاره ستونزې جوړوي.
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو د افغان ښځینه ورزشکارانو ستونزو ته د رسیدنې غوښتنه کړې.
پس از حاکم سازی طالبان
د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته یو له ډېرو زیانمنونکو له ډلې ښځینه او نجونې ورزشکارانې دي چې لویه برخه یې په ایران، پاکستان او افغانستان کې بندې پاتې دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر خبرداری ورکړی چې که د غزې جګړه پراخه شي نو ښایي ټول منځني ختیځ ته ناوړه پایلې ولري. په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو چې د پاکستان د نوي حکومت پر وړاندې د ننګونو اړوند بحثونه پکې اورېدای شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورسو لومړی موضوع ته، د روغتیا د نړیوال سازمان شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د شری ناروغي شکمنې پیښې په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په یو نوي راپور کې چې پرون خپور شو ویلي، یوازې 13 ونې د شری د ناروغي نږدې 1200 مشکوکې پیښې ثبت کړې دي. په عین حال کې یو شمیر کورنۍ چې ماشومان شری نیولي وایي د ناروغي ماشومان سخت کمزوري کړی دي.
افغانستان کې د شری ناروغي کمساري زیاتېدل. د روغتیا نړیوال سازمان شمیرې ښیي چې د روان 2024 کال په لومړیو دوو میاشتو کې د دې ناروغي 1109 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې له امله یې د 9 د مړینې خبر هم ورکړل شوی دی. WHO پرون خپل نوي راپور کې لیکلي، یوازې 13 اونۍ د شری 1109 مشکوکې پیښې ثبت شوې او د دې ناروغۍ له امله د 5 تنو د مړینې خبر هم ورکړل شوی. د دې راپور پر بنسټ له دې 5 تنو یې 3 په هلمند، 2 په کندهار او 1 په سمنګان کې د دې ناروغۍ قرباني شوې دي. په مړو شویو کې 2 ښځې او پاتې 3 له 5 کلونو کم عمره ماشومان خودل شوې. د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښیي چې د فبروري میاشتې په 3 اونۍ کې بیا د شری ناروغۍ 1113 شکمنې پیښې ثبت وې او د دې ناروغۍ له امله د 6 تنو د مړینې راپور ورکړل شوی و. WHO زیاتوي د روان میلادي کال په لومړیو دوو میاشتو کې د شری مشکوکو پیښو کې 80.5% له 5 کلونو کم عمره ماشومان او پاتې ښځې دي. دا راپور داسې مال خبرېږي چې د 2023 کال په وروستیو کې د بشري حقونو څار سازمان په یو راپور کې وویل د افغانستان روغتیایي سکتور سره د بهرنیو مرستو کمی او په نجونو او ښځو د طالبانو جدي محدودیتونو د میلیونونو افغانانو روغتیا له خطر سره مخ کړې ده. دې راپور کې راغلي وو روغتیایي ناورین په پراخه کچه د خوارځواکۍ او سختو ناروغیو په برخه کې خلک اغېزمن کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې شری نیولي د خپلو کوچنیانو د بد وضعیت په اړه اندېښمنې دي. د کندهار اوسېدونکي شریفه چې 3 ماشومان یې شری نیولي او یو یې په روغتون کې بستر دی، ازادي راډیو ته وویل الماس چې لور یې شری نیولې وایي د ناروغۍ یې کوچنۍ لور تر بستر رسولې ده. بشری سربیره تنفسی، کوید 19 او کانګو هغه نور ناروغي دي چې د روغتیا نړیوال سازمان په وروستیو کې په افغانستان کې د زیاتېدو په اړه راپورونه ورکړي دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د سیاسي مسایلو یو شمیر کارپوهان په دې اړه چې د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه د شهباز شریف ټاکنه به د افغانستان په اړه د هیواد په سیاست کې کوم بدلون راولي کنه بیلابیل نظریات لري. ځینې شنونکي وایي دا ټاکنه د طالبانو د حکومت پر وړاندې د پاکستان پالیسي نه بدلوي، خو یو شمیر نور بیا په دې باور دي چې له امنیتي او سرحدي مسایلو پرته به د افغانستان پر وړاندې د پاکستان په سیاست کې تغییر راشي. شهباز شریف نن د پاکستان د صدراعظم په توګه لوړه وکړه. جزئیات یو ځل بیا د امید ظهیر مال په راپور کې.
د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه د شهباز شریف لټاکل کې دوه وروسته هغه د دوشنبه پورز لوړه وکړه. خو له ټاکنې وروسته یې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې د بدلون او نه بدلون په اړه بیلابیل نظریات شته. د سیاسي مسایلو یو شمېر کارپوهان وایي د صدراعظم په توګه د شهباز شریف ټاکنه به ونه شي کولی چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست بدل کړي. د سیاسي مسایلو کارپوه عنایت الله اسحق زی وایي د پاکستان په بهرني سیاست کې مهمې پریکړې د دې هیواد پوس کوي او د ملکي حکومت بدلون په دې پریکړې کوم اغیز نه لري،
ځکه چې دغه خارجي سیاست د پاکستان د پوس د خوا تعینېږي. د پاکستان د پوس خارجي ستراتیژي چې د افغانستان لپاره تعینېږي هغه په هر توګه چې وي پاکستان حکومت باید عملی کی.
خود سیاسی چارو بل کارپوه او خبریال سمیع الله یوسف زی بیا وای شاید په امنیتي او سرحدي مسایلو کې د پاکستان د پوس پریکړې مهمې وي، خو د نوي کابینې پر اتک سره احتمالا په نورو ټولو برخو لکه کډوالو، سوداګرۍ، افغانانو ته د ویزې ورکړه او یو شمېر نورو کې بدلون راشي.
د پاکستان خارجه پالیسي د افغانستان په اړه باندې او د هندستان په اړه باندې امنیتي مسایل دا وخت د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مهم تړه ده. هغه پاکستان پوځ او د پاکستان استخبارات محاسبه کوي او کنټرولوي، خو بیا هم یو نظامی حکومت، یو دیکتاتوري حکومت، یو پوځي حکومت، یو موقت حکومت په نسبت باندې د یو سیاسي ګوندونو حکومت کې په اسلام آباد کې جوړ وی، هغه د دواړو هیوادونو د مشکلاتو ادراک او احساس په بهتر ډول کولای شي.
شهباز شریف چې پرون د اکثریت رایو په ګټلو پاکستان نوې صدر اعظم وټاکل شو، د مسلم لیگ نون له رهبرانو او د نواز شریف ورور دی. یو شمېر نور کارپوهان بیا په دې اندي چې شهباز شریف د خپل حکومتوالۍ په چارو کې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دی. دوی وایي دا ستونزې له تحریک طالبان پاکستان نیولې او بیا د طالبانو حکومت سره د اړیکو تر جوړې دوه رسیږي. په ښکار وروستیو نږدې دوه کلونو کې د پاکستان اړیکې د طالبانو له حکومت سره چندان ښې نه برېښي. اسلام آباد ادعا کوي چې د ټي ټي پي وسلوال په افغانستان کې امن پټنځایونه لري او تر څنګ یې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان ډله سمانه ده ځپلې، خو د طالبانو حکومت بیا دا ادعاوې رد کړي او تل یې ویلي چې د نورو هیوادونو د امنیتي ناکامۍ مسؤلیت د دوی پر غاړه نه دی. واکتا د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د پاکستاني پوځ او طالب ځواکونو ترمنځ څو ځل په تورخم، سپین بولدک، انګور اډه او کونړ کې نښتې هم شوي او د دې ترڅنګ له پاکستان سره د افغانستان لارې هم تړل شوي چې مسؤلیت یې دواړو لورې په یو بل اچول دی. له پاکستان د 1.1 میلیون افغان کډوالو اخراج بله پریکړه ده چې د اړیکو د ترینګلتیا په پایله کې نیول شوي او د 2023 کال له نومبر راهیسې تر اوسه له پاکستان د افغان کډوالو جبري اخراج لا هم روان دی.
د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه د شهباز شریف له لوري وروسته د افغانستان او پاکستان د اړیکو د څرنګوالي په اړه تحلیل مو اوریده. شهباز شریف داسې مهال خپل 15 کلنه کاري دوره پیلوي چې پاکستان له سختو سیاسي او اقتصادي ستونزو سره لاس ګرېوان دی. امنیتي ستونزې هم له پامه نشي لرې کېدی. د ازادي راډیو د مشال څنګه له کتونکو داوود خټک سره مې په دې اړه مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې آیا د پاکستان د حکومت بخپله 15 کلنه دوره بشپړه کړي؟
په ظاهر خو حکومت به دوام وکړي، ځکه چې شهباز شریف سره پیپلز ګوند یعنی د بنظیر بټو یا د غې د خاون میړه آصف زرداری چې هغه به ولسمشر جوړیږي د هغې پیپلز ګوند ورسره ملګری دی او دی په هغه کې پارلیمان کې اکثریت لري، نو دوام خو به وکړي، خو مشکلات به ډیر مخته وي او مشکلات به اولنې مشکل دا دی چې د عمران خان ګوند به د پارلیمان دننه او د پارلیمان نه بهر د حکومت لپاره ستونزې جوړوي، احتجاجونه به کوي، جلسې جلوسونه به کوي، دننه به هم قانون سازی نه کیږي، دا به یو مشکل عمل وي دی لپاره. بل دا ده چې تر ټولو غټ چیلنج هغه دا دی چې د پاکستان اقتصاد د شهباز شریف لپاره لوی چیلنج دی. د نړیوال بینک سره، انټرنیشنل مانیټری فند سره د پاکستان به خبرې ترې اوس کیږي، یعنی اولنې قدم به شهباز شریف ته دا اخستل وي. اوس په اغې تر مخه به پاکستان ډیر سخت شرطونه نور لګي، پاکستان کې به نور اګرانی راځي.
په پارلمان کې د عمران خان پلویان کولای شي چې د شهباز شریف لپاره ستونزې جوړې کړي.
په پارلمان دننه د عمران خان که یوازې د عمران خان ګوند شي نو هغه دومره ستونزې به نشي جوړوي، خو بیا هم لکه پرون او نن چې مونږ وکتل چې شهباز شریف چې پرون خپلې خبرې کوي یعنی تقریر کوي په پارلیمان کې، نو د تحریک انصاف ګوند پلویان چې دي، غړي چې دي، هغه ولاړو او هغې چغې نارې والي، نو هیڅ چا د شهباز شریف اواز نه اورېده. اوله خبره خو دا دام دومره لویه خبره ده، دا په لومړی او دویم ورځ دا دومره لویه خبره نه ده کیږي، خو لویه خبره دا ده چې آیا شهباز شریف به وکولی شي چې قانون سازی به وکړي، په داسې حالاتو کې، ځکه د یو قانون پاس کوو دپاره څومره اکثریت په کار وي، بیا د هغې مخالفت څومره په کار
وي. اکثریت ته که کتنه وکړي، دریو دوه برخې
دي. هغه اکثریت شهباز شریف ته به تر څه حده پورې حاصل وي، خو بیا د پیپلز ګوند نه علاوه د دې سره د متحده قومي مومنټ غوندې ګوند دی په ملګرتیا کې، چې اغي تاریخ دا پاتې شوی دی چې هر کله چې دا اغي مقصد نه پوره کیږي نو اغي اواز چې موږ در سره نیو مرګري، نو دا بلکه زه تاسو ته د کلیوالو په اصطلاح کې چې اویم، چې دا بلکه د ارټ د لوټکو په شان اوړي راوړي.
د عمران خان د ګوند پلویان له پارلمان نه بهر په سیاسي کچه د ټول هیواد په کچه زیات دي. هغه به وکولای شي چې دومره اعتراضونه او مظاهره راوباسي لکه تیر ځل چې د پاکستان حکومت یعنی د سقوط مرحله ته ورنږدې کی،
هغه حال ته خو به اونرسي. ځکه چې د نهم مئی که تاسو ذکر کوئ، د مئی د نهمې واقعه ذکر کوئ، نو په هغې کې ډېر زیات تاوتریخوالی شوی او په فوجي چاوڼیو باندې خلک ورغلي وو، ډېرو ځایونو ته نقصان، د پاکستان د ریډیو عمارت یې سوځولی وو. هغې حال ته خو به اونرسي، خو که د انټرنیشنل مانیټری فنډ سره د لوزنامې نه پس په پاکستان کې نوره ګراني راځي، چې خلک د مخکې نه د ګرانۍ نه ډېر زیات تنګ دي، نو د تحریک انصاف به د خلکو به ورسره مرسته ډېره حاصلوي هر کله چې دوی احتجاج کوي. نو د دې د وجې نه به شهباز شریف حکومت ته ډېر مشکلات جوړېږي.
د ازادي راډیو د مشال څانګې کتونکي داود خټک چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې،
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسې د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته، د منځنی ختیځ کړکیچ ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر تورک خبرداری ورکړی چې که د غزې جګړه پراخه شي نو ټول منځنی ختیځ ته به ناوړه پایلې ولري. په عین حال کې د متحدو ایالاتونو مرستیال ولسمشر کمالا هاریس په غزه کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې او له اسرایلو نه یې غوښتي دي چې د کله بندې شوي سیمې ته، چې د دې په وینا له بشري بحران سره مخامخ ده، د زیاتو بشري مرستو د رسولو په برخه کې نور اقدامات وکړي. د موضوع جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ولکر تورک وای په غزه کې د جګړې د پراخېدو مخنیوی ضروري و او خبرداری ورکړ چې که د روانې جګړې لمن پراخه شي ټول منځني ختیځ ته به ناوړه پایلې ولري. ښاغلی تورک په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 55مې غونډې ته په خبرو کې وویل چې په غزه کې روانه جګړه چې د اکتوبر پر 8 نیټه د اسرایل پر جنوب د حماس ډلې د وسلوالو په برید سره پیل شوې، لا د مخه لمن څنګ لورو هیوادونو ته غځېدلې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر وویل دې ته ژوره اندېښنه لري چې که د دغې جګړې لمن پراخه شي نو د منځني ختیځ پر هر هیواد او له هغې لرې پر نورو به خپل اغېز پرې باسي. ښاغلی تورک د لبنان په جنوب کې د اسرایل، حزب الله او نورو ډلو ترمنځ پوځي کړکېچ ډېر د اندېښنې وړ و بالا او زیاته کړه چې اړتیا ده د روانې جګړې د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره له ټولو امکاناتو کار واخیستل شي. په غزه کې د سخت دریځ حماس ډلې او اسرایل ترمنځ له روانې جګړې سره هم مهاله د ایران له ملاتړه برخمنې د لبنان د حزب الله او اسرایل ترمنځ هم پر یو بل د بریدونو لړۍ پیل شوې چې هغه د دوی دواړو ترمنځ د 2006 کال راهیسې تر ټولو پراخ بریدونه ګڼل کیږي. په عین حال کې د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر مرستیالې کمالا هاریس له اسرایل څخه وغوښتل چې غزې ته د زیاتو مرستو رسولو لپاره نور اقدامات وکړي، ځکه د دې په وینا غزه له بشري ناورین سره مخ ده. میرمن هاریس چې په الاباما کې د 1950 کال د یو سوله ییز لاریون د ځپلو د کلیزې په مراسمو کې څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې په غزه کې باید سمدستي اوربند وشي تر څو غزې ته د بشري مرستو رسولو تر څنګ د حماس له لورې د یرغملو خلاصون یقیني شي. پر اسرائیل د حماس له لوري په برید کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوي او شاوخوا 240 نور دې ډلې یرغمل کړي دي. پر غزې چې حماس پرې کنټرول لري، د اسرائیل د هوایي بریدونو او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې د سیمې د روغتیايي چارواکو په وینا له 10,000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر تېره اونۍ وویل چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په روانه جګړه کې د ټولو ښکېلو اړخونو لخوا جنګي جنایتونه ترسره شوي چې باید وڅېړل شي او له عاملانو سره یې حساب کتاب وشي.
خبرونه د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په 12 شپګنوي متره منځنۍ چپه خبري د سهار په شپګو بجو د ازادي رادیو خبرونه په 19 یويشت او 25 متره لاندو چپو پیلېږي. د افغانستان د بشري حقوقو د فعالانو سازمان غوښتنه کړې چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د سیستماتیک جنسیتي تبعیض په خاطر د طالبان نړیوالو محکمو ته ور وپیژندل شي. د سازمان چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي په خپله اعلامیه کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت بندیزونه د جنسیتي تبعیض د بنسټیز کولو او له ټولو سکتورونو د ښځو د ایستلو هڅه بولي. په افغانستان کې دننه یو شمېر ښځو او نجونو هم ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څه باندې 2.5 کلونو راهیسې ژوند په تیاره او محرومیت کې تیریږي او طالبان په سیستماتیک ډول د ښځو د څنډې ته کولو په هڅه کې دي.
د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو بنسټ د یک شنبه په ورځ د ویلامي په خبرولو سره د نړیوالو محکمو څخه د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو د سیستماتیک تبعیض د څېړلو غوښتنه وکړه. دغه بنسټ په افغانستان کې د ښځو او نجونو خپل سری نیونو ته په اشاره سره د طالبانو د مشرانو د محاکمې غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې دا کولای شي د عدالت د ټینګښت لامل شي او د معافیت کلتور پای ته ورسوي. په اعلامیه کې راغلي چې افغانستان د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د مخنیوي کنوانسیون په ګډون د بشري حقوقو په اوو مهمو نړیوالو کنوانسیونونو کې شامل شوی او اړ دی چې هغه مراعات کړي. د افغانستان د بشري حقوقو مدافعان وایي طالبانو په تیرو څه باندې 2.5 کلونو کې په سیستماتیک ډول ښځې او نجونې له ټولنیزو، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي برخو څخه بې برخې کړي او د بشري حقوقو له کنوانسیونونو سرغړونه کړې ده. د دې بنسټ په اعلامیه کې دا هم راغلي چې طالبان د جنسیتي تبعیض او جنسیتي اپارتایډ په بنسټیز کولو سره د دوی د محدودیت لګیدونکو فرمانونو له حساب ورکولو احساس نه کوي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د افغانستان د بشري حقوقو مدافعانو د ښځو پر وړاندې د تبعیض د مخنیوي د کنوانسیون لغړو هیوادونو غوښتي چې د سیاسي خبرو اترو په پام کې نیولو پرته د عدالت په نړیواله محکمه کې د طالبانو د رژیم پر ضد دوسیه پرانیزي. د بشري حقوقو یو شمېر فعالان ښځې او افغان نجونې په دې باور دي چې د اوسني وضعیت دوام به د افغان ښځو راتلونکی تیار کړي. پریسار احمدي چې د هرات ولایت اوسیدونکي او لزده کړو بې برخې شوې ده، ازادي راډیو ته وویل
در موقعیتای په داسې شرایطو او جوړښت کې چې ټولنیزې کتي باید مساوي وي، له پد مرغه د غیر مساوي چلند د خصوص سره ډېر دی او دوی سره په سیستماتیک ډول تبعیض کیږي. کله محرومیتونه هم داسې دوام وکړي د پرمختګ پر ځای به وروسته پاتې کیږو او هیڅ فردي، کورنۍ او ټولنیز پرمختګ به ونه لرو.
د سیری په نوم لزده کړو یوې بلې بې برخې شوې نجلۍ ازادي راډیو ته وویل
دو کاله کېږي چې موږ له زده کړو بې برخې یو او ټولګیوال مو زده کړې کوي، خو موږ رخصت یو. دا ډېره دردونکې ده ځکه موږ زده کړه نه شو کولی او دا د ښځو پر وړاندې د طالبانو لخوا یو جنسیتي تبعیض دی.
د بشري حقوقو فعال نجيبه سنجر هم پر ټولو افغانانو په ځنګړې توګه پر خزو او نجونو د طالبانو د حکومت بندیزونه له بشري حقوقو څخه سرغړونه او د طالبانو له لوري سیستماتیک تبعیض بولی او وایي چې طالبان د بشري حقوقو هیڅ قانون ته ژمن نه دي. هغه ازادي رادیو ته وویل
هر هغه څه چې د نړیوالو میثاقونو له نظره له بشري حقوقو څخه سرغړونه وي د طالبانو د تعریف او تفصیل له مخې رسم او رواج شریعت دی او هیڅ نړیوال قانون یا تړون طالبان دې ته نه اړ باسي چې دغه قانون ومني، نو له همدې وسیلې طالبان د خپل ځان په ګټه کار اخلي.
په 2020 کال کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ راهیسه طالبانو د جلا فرمانونو له لارې ښځې او نجونې له منځنیو او لوړو زده کړو، کار او سیاست څخه بې برخې کړې او د هغوی پر کار، ټولنیزو او کلتوري فعالیتونو او په ټولنه کې د هغوی پر راڅرګندېدو سخت بندیزونه ولګول. دغه راز یې په تیرو دوو میاشتو کې د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو دغه بندیزونو پراخ کورني او نړیوال غبرګونونه راپارولی دي، خو د طالبانو حکومت تل دغه موضوعات د افغانستان داخلي مسایل ګڼلی دي.
و موردل چې د افغانستان د بشري حقوقو د فعالانو سازمان غوښتنه کړې چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د سیستماتیک جنسیتي تبعیض په خاطر د طالبان نړیوالو محکمو ته وروپیژندل شي. بلخوا د شنبهای ارغوانی غورځنګ غړو نن په کابل کې په یو سرپټي ځای کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې د افغان ښځینه ورزشکارانو ستونزو ته د رسیدنې او پاملرنې غوښتنه وکړه. د دغه غورځنګ مشر مریم معروف اروین ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته افغان ښځینه ورزشکارانې په هیواد کې دننه او په ایران او پاکستان کې له ګڼو ستونزو او نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. په عین حال کې په دې هیوادونو کې یو شمیر افغان ښځینه ورزشکارانو هم ازادي راډیو ته ویل چې له امنیتي ګواښونو، له ورزشي تمرینونو د لریوالي او له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي.
زنان افغانستان هرگز تسلیم پذیر و انزوا پذیر نیستند. برای طالبان باید دارن که وضعیت زنان در تضاد با
دوشنبه های ارغوانی پونوم غورځنګ یو شمیر اعتراض کوونکو ښځینه ورزشکارانو د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یو سرپټي ځای کې اعتراض وکړ او د ښځینه ورزشکارانو د ستونزو د هواري غوښتنه یې وکړه. هغوی د مارچ اتمې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په درشل کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د طالبانو له بې ځلي واکمنۍ وروسته ښځې له ورزشي ادارو څخه ایستل شوې او اوس په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د یاد غورځنګ مسؤولې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
پس از حاکم سازی طالبان
در طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په تیرو نږدې دریو کلونو کې افغاني ټولنه کې یو لړ ډیرو زیانمنونکو لړلې ښځینه او نجونې ورزشکارانې دي چې لویه برخه یې په ایران، پاکستان او له بده مرغه په افغانستان کې بندې پاتې دي. دوی له امنیتي ګواښونو، د طالبانو له ګواښونو، کورنۍ تاوتریخوالی او اجباري ودونو او د خپل ناڅرګند راتلونکي په اړه له ناامیدۍ څخه کړېږي.
دوشنبه های ارغوانی غورځنګ غړو په خپل اعلامیه کې په افغانستان، ایران او پاکستان کې بند پاتې ښځینه ورزشکارانو ته د بشر دوستانه ویزو د ورکولو غوښتنه هم کړې. دوی دغه شان د فوټبال له نړیوال فدراسیون یا فیفا او د المپیک له نړیوالې کمیټې وغوښتل چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د بدني روزنې پر ریاست او ورزشي فدراسیونونو فشار راوړي چې د ښځینه ورزشکارانو لپاره د ورزش او په سیالیو کې د هغوی د ګډون زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان د ورزشي ادارو چارواکو تازه د ښځو او نجونو د ورزش په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې ویلي وو چې د مناسب چاپیریال له برابرولو وروسته به ښځینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه ورکړل شي. په همدې حال کې یو شمېر ښځینه ورزشکارانې چې په افغانستان، ایران او پاکستان کې ژوند کوي ازادي راډیو سره د خپلو ستونزو په اړه خبرې کړې. له دې ډلې روي نه چې د جوجیتسو ورزشکاره ده او اوس هم په افغانستان کې ژوند کوي وویل
له دې امله چې موږ ورزش نشو کولی دې کس موږ پر مورال ډېر اغېز کړی دی. په لومړي سر کې کله چې زموږ کلب وتړل شو موږ له ډېرو ستونزو سره مخ شو. څه ناهیلی یم چې هېڅ چا زموږ ملاتړ نه دی کړی او زموږ اقتصاد هم ښه نه دی چې وکولی شم بهرني هېواد ته ولاړه شم.
یوه بله ښځینه ورزشکاره چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي وایي دوه میاشتې کېږي چې له افغانستانه وتلې او ایران ته تللې ده. نوموړی له افغانستانه د وتلو د لامل په اړه ازادي راډیو ته وویل
یوازینۍ هیله مې همدغه وه چې د ورزش په برخه کې زه وکولی شم پرمختګ وکړم. ډېره سخت افسرده شوې وم، هېڅ څه مې نه خوښېدل، چېرته تګ مې نه خوښېده، فقط همدا کور په کونج کې به ناسته وم. هغې ورځې نه تر ننه پورې ما تمرین نه دی کړی.
ارزو احمدی د جوجیتسو ورزشکاره چې له دریو کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي وایي چې په کډوالۍ کې له نامعلوم برخلیک سره مخ ده.
موږ په پاکستان کې له تمریناتو څخه لري یو ځای او اسانتیاوې نشته. زه نشم کولی چې د کلب فیس ورکړم. د ناڅرګند ژوند او راتلونکي سره مخ یو. زه د المپیک له نړیوالې ادارې څخه غوښتنه کوم چې مهرباني وکړي زما په څیر میرمنو او هغه چې موږ سره په یو قطار کې دي مرسته وکړي.
افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې هغوی پر ښځو او نجونو د نورو محدودیتونو تر څنګ د ښځو پر ورزش هم بندیز ولګوه، چې په دې سره یو شمېر ښځینه ورزشکارانې له افغانستانه ووتلې، خو یو شمېر یې لا هم په خپل هیواد کې له بې برخلیک وضعیت سره مخامخ دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
دا مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې پروګرام لرو چې د پاکستان د وروستي سیاسي تحولاتو په اړه بحثونه ته ځانګړی دی. خو دا وخت نه نیمه بجې دی، پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه وښوده. ولکر تورک نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55مې غونډې ته د وینا پر مهال وویل، په افغانستان کې له بشري حقوقو په تیر د نجونو او ښځو د حقوقو په برخه کې پر سیستماتیکو سرغړونو خوشینه دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر د فردي ازادیو او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو، د فعالانو او خبريالانو غیر قانوني نیونو او د خلکو په مخ کې د دامونو یادونه هم وکړه. ترک همدرز له پاکستانه په تیره د هغو افغان کډوالو پر ایستلو هم اندېښنه و خوده چې په افغانستان کې د نیولو احتمال شته. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د شرې د ناروغۍ د مشکوکو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. د دې سازمان د افغانستان څانګې په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي، د روان میلادي کال لپاره د شرې د څه باندې 2000 مشکوکو پیښو او د 9000 مړ او د 9000 مړینو موارد ترلاسه کړی دي. د سازمان ویلي چې د شری د ټولو مشکوکو پیښو ډیره برخه، یعنی نږدې 15500 کلونو په کم عمره ماشومانو کې تثبیت شوی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د وحشي ژویو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هیواد د وحشي ژویو د چاپیریال پر خوندي کولو او ساتنې ټینګار کړی. د سفارت د مارچ په 3مه د دې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د افغانستان د وحشي ژویو متنوع او بډای چاپیریال ته باید پاملرنه وشي. سفارت د بیلګې په توګه د بیساري واورین پړانګ او د مارخور ډوله غرڅو یادونه کړې او ویلي دي چې هر ژوی د ځمکې د ایکوسیستم په ساتلو کې مهم رول لري. د پاکستان نوی صدر اعظم نن لوړه وکړه. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند غړی 22 کلن شهباز شریف پرون د پاکستان د مرکزی پارلمان لخوا د 15 کلنې دورې لپاره د صدر اعظم په توګه غوره شو. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد غواړي د اروپایي ټولنې د پراختیا په برخه کې ګام واخلي او د لویدیز بالکان هیوادونه لکه مونتینګرو او بوسنیا هرزګوینا په اروپایي ټولنه کې غړیتوب ترلاسه کړي. انالینا بایربوک نن د مونتینګرو په پلازمینه کې د دې هیواد بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې وویل، څومره ژر چې موږ د جیوپولیټیک اهمیت په دې زمانه کې د اروپایي ټولنې په توګه ځواکمنېږو، هومره مو په ګټه دی.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. شهباز شریف د پاکستان نوی صدر اعظم شو. هغه ژمنه کړې چې د خپل هیواد امنیتی او اقتصادي ستونزې به هواروي. دوه ویا کلن شریف د پاکستان څلورویشتم صدر اعظم دی. تر دې وړاندې په خپلو څرګندونو کې د افغانستان پولې ته نږدې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرو ډلو پر شتون اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د دغو ستونزو او ننګونو مخه باید ونیول شي. شریف د څو ګوندونو د هغه ائتلاف له لارې صدر اعظم شو چې یو ګوند هم ونه شو کولای د فبروري د 8مې په ټاکنو کې غوڅ اکثریت وګټي او حکومت جوړ کړي. د تحریک انصاف ګوند چې پخوانی صدر اعظم عمران خان مشر دی، ټاکنو کې له ګډونه منع شوی وو او اوس هغوی پر دې ټاکنو نیوکې هم لري. پوښتنې دا دي چې د پاکستان نوی حکومت به افغانستان سره څه ډول اړیکې پالي، له طالبانو سره د پاکستان د حکومت اړیکې به څه ډول وي، هلته د افغان کډوالو لپاره دا حکومت څه لرلی شي. دا او نورې پوښتنې د ازادۍ راډیو په دې اونیز بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي پخوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو کتونکو غوث جانباز او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټی خدونکو صدیق منصور انصاری دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. جانباز سی بحث بل تاسو نه پیل کو. شعبان شریف دادی د دوشنبه پورز یعنی نن لوړه وکړه، څه فکر کوي دغه حکومت پخوانه هم په واک کې وو د پاکستان له افغانستان سره، د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره به د دوی اړیکې څه ډول وي؟
مننه لوګی ته تاسو ته او ښاغلی انصاری ته ټولو کسانو ته چې موږ اوري. ګوري تر هغه ځایه چې زه وینم او زما قد تحلیل قد ورکوي، نو دا ائتلافي حکومت کوم چې ډېر لرزان حکومت به وي، ډېر او بقا به یې هم ډېره نه وي. دا د یوې خوا، د بلې خوا مونږ ته خو مهمه ده چې د پاکستان حکومت به د افغانستان په استقامت کې کم دریز غوروي او تبه کوي افغانستان سره. افغانستان هم نن سبا د طالبانو د حاکمیت لاندې دی. په هر ترتیب د دې هېواد چې نوم یې پاکستان دی، چارچوبی سیاست، عمومی سیاست، اصولی سیاست همیش او همیش شریف غوندې خلک نه تاکي. شریف غوندې خلک راول کیږي ملکی حاکمیت ته په اصطلاح، او راول کیږي هغوی عمدتاً د پوز او د استخباراتو دخوا. د دې هېواد هغه تاریخ ته چې دسې یعنی عجولانه یو مرور یو نظر واچوئ، مرور وکړئ، نو پوه شئ چې دلته ملکی حکومتونه تش په نوم پیدا کیږي، رامنځته کیږي، که هغې لږ سره مستقل کیږي بیا هغې نو پرې هغه څه ورځې راځي لکه چې په عمران خان راغلی او دلته په نورو لږ لږ چې د هغه پوځي توب نه وځي، د هغه پوځ د اجندا نه وځي، نو بیا یا د منځه وړي لکه کله چې ذوالفقار علي بوتو د منځه بیول، یا د هغې لور بېنظیر بوتو، همداسې نور لاسخاو د پاکستان صدر اعظم چې وګوري هغې که لږ سره هغه د جمهوري خواته ځي یا غواړي چې مستقل عمل وکړي، نو هغې یا زندانو ته اچول کیږي او یا هم لمانځه.
نو جانباز صاحب وبخښئ زه لنډه مداخله کوم، ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې د پاکستان د اوسني حکومت یا د نوي حکومت تګلارې به ستاسو په باور د پاکستان پاوز ورته ټاکي او دوی په همغه تګلارو باندې مختزي. د پخوانی صدر اعظم یادونه مو وکړه، د عمران خان هغه په زندان کې دی، د ټاکنو نه هم ګوند، البته د ګوند په توګه په ټاکنو کې لګډونه منع شوی وو، اوس پر ټاکنو باندې نیوکه هم کړې دي. څه فکر کوئ که د افغانستان په اړه تګلارو ته راشو، په تیرو څو میاشتو کې چلته موقت حکومت وو، د طالبانو له حکومت سره اړیکې په ظاهره ښې نه وې، پرله پسې نیوکې کولې، د کډوالو د ایستلو پرېکړې وکړه، دا د کډوال لا هم له پاکستان راوځي، آیا د اوسنی حکومت به د همغه موقت حکومت پر قدم پل کېږدي او کنه فکر کوي څه متفاوته تګلاره به ورته وټاکل شي، یا د خپل حکومت له خوا یا هم د پوځ له خوا؟
بله شکه چې سیاست خو د تغییر په حالت کې دی، خو زه فکر کوم چې تر ډېره بیده به همدغه دوګونی چلند چې پاکستان اوس غوره کړی دی د طالبانو په استقامت کې چې افغانستان یې تر حاکمیت لاندې دی، دغه چلند به دوی تر ډېره بریده ساتي. د یوې خوا ټولو ته معلومه ده هیڅوک د ځان ته فریب نه ورکوي چې د طالبانو فوقاني رده کاملا د پاکستان تابع ده. البته کله چې د پاکستان تابع وایم، هدف مې ټول طالبان نه دي، یوه طبقه د طالبانو چې فوقاني فوقاني رده کې دي او تاثیر یې په نورو طالبانو، پوځي تاثیر یې، سیاسي تاثیر یې، دا چې نور چارچوبی کارونه د پاکستان د استخبارات او د پوز د اثر لاندې دي. د بلې خوا پاکستان داسې چلندونه کوي چې ظاهرا ښیي چې ګواکې طالبان زموږ تابع نه دي، اما په څنګ کې موږ داسې کوم اقدام نه ګورو د طالبانو چې هغه دې د پاکستان په ضد اوسېږي، یا د پاکستان سره تر ننه پورې طالبان خپل سیاسي اړیکې دا جرات پیدا نه کړي چې هغه تعریف کړي. تعریف په دې معنا نه ده چې زه کینم لاړ شم شعار ورکم کوم ستیج کې کوم خبره د پاکستان په ضد وکم، نه. خیر، تعریف په دې معنا ده چې اول ته د کاغذ په سره ولیکي چې دا زما روابط دي. بل دا چې
فکر کوم نه یوازې پاکستان سره بلکې نور هیوادونو سره هم ډېرې واضح کړې نه دي. جان باسه،
پاکستان سره لوزي سره محترم ډېره مهمه، زه تاسو خبره منم، بالکل سمه ده. هغې په مجموع کې د کاغذ په سر لیکلو سره مشکل لري طالبان، خو خبره دي کېده چې پاکستان ډېر مهم دی، ځکه چې دوی ټول هلته وو، د هغې ځنه تجهیز کېدل، انګېزه ورته ورکول کېده، پیسې ورته راتللې د هغې ځنه، البته نورو هېوادو هم ورکولې ورته. نو هغې سره د پاکستان سره اړیکې د طالبانو داسې دي لکه لمر، دا څه شی پټ نه دی. او دا چې ورځ تر بلې هر ملا راځي د پاکستان نه، دوی ته هلته د ساتیر ورکوي، دوی سره مشورې کوي، مشخصا ملایان راځي، د پاکستانی ملایان راځي چې دوی ورته کله مولانا وایي، کله ورته دوی چې حقانیان وایي او کته پورته. دا خو معلومه ده چې دوی اړیکې چیرته دي، او هغه ملایان چې پاکستان نه راځي دوی څخه د هغوی هم ارتباطات معلوم دي پاکستان سره. نو په دې ترتیب چې راځي بیرته پاکستان ته کاغلی لودین، زه فکر کوم چې دغه دوه ګونه ظاهرا لږ متشنج، اما په بطن کې کامل تابعیت پته بزید پاکستان د حاکم ډله په پاکستان.
کور ودان جان با صاحب، ډیره مننه راځي چې د خاغلی انصاری صاحب د سر خبرې هم ورو. انصاری صاحب، په پاکستان کې نوې حکومت رامنځته کیږي، صدر اعظم شهباز شریف لوړه وکړه، د افغانستان لپاره، د افغانانو لپاره، د اوسنۍ واکمنانو لپاره څه فکر کوي، پیغام څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغلی لودین تاسو، خاغلی جانباز همکاران او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ د افغان ولس په توګه هیله لرو چې د پاکستان نوی حکومت هغه ژمنې چې پر سټیج کوي، هم د پاکستان له خلکو سره، هم د ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان سره، پر هغه وفادار پاتې شي، او هغه جنایات چې د پاکستان پوځ او استخباراتو د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان د مظلوم ولس په وړاندې کړي، هغه ته د پای ټکی کېږدي، او د دواړو ورونو ملتونو ترمنځ د ښې ډیپلوماسۍ، اقتصادي، علمي، فرهنګي او ټولنیزو پرمختګونو لارې چارې پرانیزي. موږ چې په تیر کې د پاکستان سیاسي، امنیتي او استخباراتي وضعیت ته ګورو، او د اوسني حکومت حالت چې د یو ائتلافي حکومت په توګه رامنځته شو، او هغه انتخاباتو ته که ورځو سر ورښکاره کوو چې هلته د پاکستان د ولس رای ته څومره احترام وشو، دا د دې ښکارندوی کوي چې نوی حکومت د پاکستان د خلکو د ارادو رښتینی ممثل نه، بلکې د پاکستان د پوځ او استخباراتي ډلو ټپلو د ارادو، د هغوی د طرحو او پروګرامونو تمثیلونکی حکومت به وي، چې دا مسایل د پاکستان د خلکو مختلفو ګوندونو له ادرسه هم څرګند شو. د امریکای متحده ایالاتو د وروستي دریز نه هم څرګندېږي چې هغوی هم د امریکای کانګرس هم غږ وکړ په خپل حکومت چې د پاکستان حکومت په رسمیت ونه پیژني، تر څو چې د خلکو رایو ته احترام نه وي شوی، او د رایو دقیقه او جدي تصفیه نه وي شوی، او د خلکو د رایو په اساس د حکومت ممثل حکومت نه وي رامنځته شوی. موږ فکر کوو چې دا او د تورته ملي مسائل چې د پاکستان په کور دننه دي، د مختلفو قومونو، که هغه بلوچ دي، که هغه پښتانه دي، که هغه سندیان او سرایکیان او ګلګیتیان او کشمیری او نور قومونه دي چې د پنجاب سره کومې ستونزې لري، دا چیلنجو راوګواښونه یو خوا، د پاکستان اقتصادي، سیاسي او امنیتي وضعیت بلخوا، او په سیمه ییزه کچه د لوی هندوستان سره شخړې او ناندرې، د افغانستان سره پیل کړې ناندرې او شخړې چې دوی لري، او د یو شمېر ډلو تپلو ملاتړ کوي، او یو شمېر هغه ډلې چې هلته فعالیت لري پاکستاني ډلې دي، دا غوی پلا په افغانستان او د افغانستان په اوسني حکومت چې دا هغه مسایل دي چې موږ فکر کوو ډیرو اسان او ډیرو هڅو ته اړتیا ولري. چې
او انصاری صاحب کله کې د افغانستان پر مسله باندې تم شو
موضوعاتو ته
مثبت لوري ورکړی شي.
او انصاری صاحب که نور خواوی پریکدو کورنۍ ستونزې پریکدو د پاکستان یا عالم ستونزې د تاسو ته اشاره وکړه لسمې هوادونو سره خپل ناندري او جنجالونه دي چې د افغانستان مسلې تراشو دوی له افغانستان سره د کډوالو په موضوع کې ښکیل دي او دغه راز امنیتی ستونزې چې کله دوی یادوي یا له ترهګرۍ سره مبارزه یادوي نو د ملامتۍ ګوته تل د افغانستان اوسنیو واکمنانو یا د طالبانو حکومت ته نیسي او وایي چې طالبانو هلته ټي ټي پي یا تحریک طالبان ته ځای ورکړی دی. څه فکر کوئ د شهباز شریف لخوا جوړیدونکی حکومت به یا د پاکستان نوی حکومت به له طالبانو سره په دې برخه کې خپله تګلاره څه ډول مخته بوځي؟ ځکه په ظاهره په تیرو څو میاشتو کې چې موقت حکومت و پرله پسې تورونه پورې کېدل او همدا ویل کېدل چې حتی د افغان کډوالو په منځ کې وایي داسې کسان چې له ترهګریزو ډلو سره فعالیت کوي ځکه دوی پاکستان نه افغان کډوال راوویستل یا د ایستلو پرېکړې وکړه او دغه راز یې د طالبانو حکومت تورنه و چې ټي ټي پي ته یې په افغانستان کې د فعالیت آزاده فضا برابره کړې ده. دغه حکومت به چې اوس نوی صدر اعظم شو لوړې وکړه دغه مسله د امنیتي مسایلو څنګه مخته بوځي له افغانستان سره؟
دغه مهمه مسله ده چې مخکې ما مجبله اشاره ورته وکړه که موږ او تاسې د پاکستان د نوي ائتلافي حکومت بیکګراوند یا پس منظر مطالعه کړو د شهباز شریف کورنۍ چې د 1990 راهیسې د پاکستان په سیاست کې په لوړه کچه مطرح شوی مګر د ده کورنۍ او د ائتلاف بل غړی کورنۍ چې پیپلز پارټي یا د ذوالفقار علي بوټو او زرداری کورنۍ ده دا دواړه د پاکستان د سیاست هغه یکتاز دي ټیکداري کورنۍ دي چې د پاکستان پر سیاست او د خلکو پر سر او سرنوشت همیش حاکم او قایم او دائم پاتې شوي او دوی هغه کورنۍ دي چې د طالبانو د شته حکومت له تاسیس راهیسې یعنی که پخوانی امارت وګورو او که نننی دوی ویل کېده چې ښې اړیکې ورسره درلودې مګر د پاکستان د پوځ او استخباراتو مسایل بیا جلا دي. هغه پخوانی اړیکې که موږ د اوسنیو هغو سره وسنجوو ځمکه او اسمان توپیر یې پیدا کړی. که چیرې د پاکستان شته حکومت د تیرو ناکردو او د تیرو منفی حرکاتونه د افغانستان او د افغانستان د خلکو په وړاندې او د افغانستان د ارګ په وړاندې چې هر څوک او هر زمامدار دلته ناست وي دوی په وړاندې کانی راغورځوي او هڅه کوي چې ښیښې مقدرې کړي او ماتې کړي او د افغانستان خلکو ته په یو نه یو ډول ستونزې پېښې کړي کله دې عبرت واخلي او د نوو پالیسیو یا د ریتینکینګ پالیسیز په اساس یا په خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړی شي او هغه د ستراتیژیک هومت یا ستراتیژیک دپت کومه مسله چې دوی د پاکستان د ایجاد نه د انګریز په اشاره مخته وړي هغه پرېږدي د ورورولۍ د رښتینی ورورولۍ لاس د افغانستان خلکو سره او د افغانستان له حکومت سره ورکړي. موږ فکر کوو چې دواړه ملتونه او حکومتونه یا دولتونه به د ورورۍ په فضا کې د پرمختګونو لارې چارې پرانیستلی شي او له مزایاو به یې برخوردار شي او که بیا هم د پاکستان استبلیشمنت قابض او حاکم وي او ملکي حکومت یې متزلزل وي د استبلیشمنت هر خواهش ته بلې بلې وایي نو موږ فکر نه کوو چې نه د افغانستان سره ښې اړیکې جوړې کړی شي نه د افغانانو په ګټه تمام شي او نه هم د پاکستان ولس ته د پاکستان اقتصاد او پرمختګ ته او د افغانستان اقتصاد او پرمختګ سره مرسته وکړی شي سره د دې چې دواړه هیوادونه یو بل سره ډېرې نږدې ډېرې تړلې او له یو بل سره لازم او ملزوم ملتونه او هیوادونه دي. که پاکستان په افغانستان کې خپلې ګټې غواړي نو د همدې په فلسفه د کوچلو کوچدو یا څه واخله او څه راکړه په فلسفه که دوی منظرې آسیا ته تجارتي او سوداګریز او اقتصادي لار غواړي دغه چې باید افغانستان ته د واګه بارډر له لارې د لوی هندوستان پر لور د بنګلادیش او د جنوبی آسیا نور هیوادونو پر لور لار ورکړي تر څو زموږ د خلکو مالونه تولیدات محصولات هخوا لاړ شي او موږ
د اقتصادي پرمختګ
خبرودان انصاری صاحب
دغه سي د کلتوري میاستنګي اړیکو او نورو مسائلتي او دفاعي مسایلو
سلامات اوسې استاسو له خبرو د سرګند شو او د خاغلی جانباز له خبرو چې له پاکستان سره اړیکې مهمې دي خو کچیرته نوې حکومت یا د شهباز شریف له خوا جوړیدونکو حکومت وغواړي چې لسره خپل تګلارې غوره کړي او له افغانستان سره اړیکې خې کینو د اړیکو د جوړیدلو چانسونه یا فرصتونه شته جانباز صاحب څه وشي د پاکستان حکومت څه وکړي چې دغه نوې فرصتونو نه استفاده وکړي ځکه له افغانستان سره اړیکې دغه راز د افغانستان اړیکې له پاکستان سره تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې پاکستان یو مهم ګاونډی دی د افغانستان لپاره خصوصا په اوس وخت کې چې طالبان وخت رسیدلی فکر کوي داسې وړتیاوي لري د پاکستان اوسنۍ حکومت ګرچې تاسو مخکې لرزان یا متزلزله وبالزه کې ائتلافي حکومت وایي چې هیڅ تجربه نه لري آیا دغه حکومت چې اوس رامنځته شوی په پاکستان کې دا به د دې وړتیاوي لري چې له ګاونډیو سره خصوصا له افغانستان سره اړیکې عادي کړي او کنه فکر کوي دا ناندرۍ بچ پر سرحد باندې وي مثلا د کډوالو په تګراته کې وي یا د افغانانو په تګراته کې وي دا به همداسې دوام پیدا کړي
په خوښنۍ سره هو او کېدای شي چې حتی بدتر هم شي خپل شهباز شریف یو ضعیف شخصیت دی یو ډېر کم ظرف دی د سیاسي د نقطې نظر او دا قطعا هم دي کې هغه سیاست کې ورته او ریس ماغ
ستاسو غږ لرو جان باسه مهربان ادامه ورک
او نه پیګم یو ان کاس پیدا کیږي په هر حال دا یو هغه سیاست کې ورته وايي کمپرمایز فیګر کنه یو سازشی یا تفاهمی چیرته چې پاوز راولې د په یو تاکتیکي را د نن اخلي د په کابینه د پاکستان کې او د په سیاست کې ورته راولې دی کمن شدی کابینه ډیر لرزاله د تاسو هغه ترکیب د کابینه چې وګوري نو البته د سې عناصر شته چې هغه دی او بل هم دا اوس وینې ته تګی دي په هر حال سوې قستونه چې کیږي په پاکستان کې اقتصادي کار کې چې ګوري وضعیت په عمومي توګه هند سره ایران سره افغانستان سره د نن په کور کې هغه کوم اجتماعي باف چې د پاکستان او چې ډېر یو باندې مغرورانه فکر کوي چې د یو خاص هیواد دی هغه چې نشته د هیواد زی د زوال خاطر اوس د بلې خوا د دوی هغه کوم کړنې چې دي د افغانستان په استقامت کې خلل لودین هغه تغییر نه کوي د پاکستان هغه وجودی فلسفه د افغانستان په تړاو متاسفانه د دې هیواد جوړښت نه راپدې خو هغه د افغانستان تضعیف کول دي یا امر د دوی کوم سیاست چې یعنی غیر انتباقی دی ولاو چې دوی تاکتیکی لاسرالونی هم په مقاطع کې د لودلې چې هغه د افغانستان یو پسخانه جوړول دي د هند احتمالي جنگ په خاطر دا سیاست د دوی تغییر نه بکړي او په طالبانو کې د هغو عناصرو دوی کار کوي چې دوی ډیر وفادار دي او البته چې په دننه په طالبانو په حاکمیت کې داسې عناصر شته چې هغه ملي فکر کوي افغاني فکر کوي هغه باید تقوی شي او د دوی په ضد دوی نورې راشه درشه کوي کتنې کوي استخباراتي چلندونه لا نور هم فعال کړي دي په مختلفو هیوادو کې تاسو خبر هستی چې د خبرونو هم وو چې دوی استخبارات اجازه ورکړي ده چې یو دفتر د هغه د افغانستان نوتلو سیاسي مهاجرینو په ترکیب سره یو دفتر هغه ته پرانیزي چې دا یو بل اعلی د فشار په افغانستان باندې یا په دې حاکمیت باندې چې اوس په افغانستان کې دی دوی باندې هم ایجاد کړي نو د پاوز او د استخباراتو اجندا د افغانستان په اړه تغییر نه کوي تغییر نه کوي او د باره کې باید افغانان بیدار وتیږي او ایت نو خوش باورانه امیدواری د پاکستان
په باره کې ترسوچ پاکستان دغه د تیر حکومت کړنی کې وګورو د افغانانو په وړاندې د افغان کډوالو په وړاندې البته د موقت حکومت د پاکستان د ولس لکه هغو کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه په سره زمي کې چې د دوی په ټکو نه قانون افغان کډوال دي سره لدی چې په نړیوال حقوقو کې د نه قانون افغان کډوال کلمې سره ډیر خلک موافق نه دي هر څوک چې هوا تلار سي کې هغه به لازم خبره ده چې اسناد بنه لري د هغو د رایستلو پریکړه وکړه شاوخوا 5 لکه کډوال راستانه شول دغه پروسه له هم روانه ده پر پوله باندې تګراتک په خوا چې و تر خیبر پختونخوا کې پوله باندې تګراتک مثلا ک په سپین بولدا کې او په تورخم کې و پاسپورتونو ته یا ویزو ته اړتیا نه و اماده هم د پاکستان له خوا اجباري سوله چیلنجې رامنځته کړل او څو ځله تورخم لاره هم ورسره وتړل شو دغه هغه مسلې دي چې په مستقیم ډول د عام افغانانو له ژوند سره اړیکه لري اوس دغه کوم افغانان چې زموږ استاد غږ اوري، آیا په دغو مسلو کې د افغان کډوالو د رایستلو په برخه کې، پر پوله باندې د تګ راتګ په برخه کې، دغو برخو کې دوی هیله مند اوسي عام افغانان او کنه فکر کوي همدغه لانجې چې تاسو مخکې مو ورته اشاره وکړه دا به دوام ولري او ممکن نور هم پراخ شي؟
زه فکر کوم چې د پاکستان چلن کې بنسټیز بدلون نه راځي ښاغلی لودین، او افغانان دې بیدار اوسیږي او دې ته تمه نه لري چې د پاکستان هغه څه چې دوی ورته استبلیشمنت وایي هغه دې د افغانستان په استقامت کې یا د افغانانو په استقامت کې د افغانستان د افغانانو په رابطه کې کوم بدلون راولي. نه راځي، افغانانو بیدار اوسي. اوس د دې حکومت همدغه پالیسی ده چې افغانستان او افغانان باید په مختلفو استقامتو کې تضیف شي، توهین شي، تحقیر شي، تر څو چې فشار دومره زیات شي. تاسو ګورئ ټولې لارې په موږ باندې په افغانستان باندې اوس بندې دي. همدغه ډله د همدغه پاکستان نه راغله، د دوی هغه فوقاني ډله درته ښیم راغله په افغانستان باندې وټکه شوه. د پاکستان اجنډا تر ډېره بریده په افغانستان کې پلي کېږي او دا سرګې باید په دې پټې نه شي. سره سره د دې هم پاکستان دا اجنډا لري چې افغانستان نور هم ضعیف کړي. د افغانستان هر څومره ضعیف کېدل، تحقیر کېدل، بیا هم د پاکستان پر افغانستان اړوي، ځکه چې نور هېوادونه په افغانستان سره فعالې اړیکې نه لري. هغه کمې اقتصادي راشه درشه چې کېږي مثلا منځنۍ آسیا سره، دا بنسټیزې نه دي شوي تر اوسه، دا مشروعیت نه لري.
مننه ستاسو خبرو داسې نتیجې ته رسیږو چې یعنی افغانان باید ډېر هیله مندي ونه لري، او هغه کوم ستونزه چې ستاله پاکستان سره د کډوالو په برخه کې، د تګ راتګ په برخه کې، هغه به پر خپل ځای وي. کور ودان چون د بحث وخت په خوښنۍ سره چې کم دی راځي
چې د اضافه ملودي ته محترم چې دوه نه غوړم اضافه وکم چې دغه طالبان باندې غاکوم هغه افغانیزه ارخته که په هوښ راشي افغانانو سره یو پراخ بنسټیز مسئول حکومت، نه هم شمول او نه د غفاصلینو څخه، نه خیر، یو مسئول پراخ بنسټیز افغانی ملکی، نه شبه نظامی، نه طالبانی حکومت، بلکې یو ملی حکومت را ایجاد کړي که غواړي چې د دې پاکستان د فشار نه خلاص شي، د دوی د تهدیدونه، د دوی د ناخوالو نه. ګوري طالبانو په هوښ راشي، د یو پښتون په لاس چې کاکړ نومېده، د هغې په لاس 15,000 افغانان د پاکستان نه په شرمو شرمو وشړل. تاسو هیڅ شی نشو کړی. په هوښ راشي، دا حکومت دا هېواد تاسو نور هم ضعیفوي، تاسو نور هم
توهینوي.
ملي حکومت ایجاد
کور ودان. انصاری صاحب، ستاسو د پای لاندې خبرې هم اورو، آیا پاکستان به د طالبانو حکومت به دغه وضعیت مدیریت کړی شي؟ ځکه چې جنباز صاحب وایي چې پاکستان د افغانستان لپاره هیڅکله ښه نیت نه لري او لا هم ښه نیت نښې نښانې نه ښکاري. د طالبانو حکومت څنګه دغه وضعیت د ځان په ګټه او د افغان ولس په ګټه باندې مدیریت کوي؟ په لنډو کې راته وایي.
موږ فکر کوو چې د پاکستان استبلیشمنت به د اوسنۍ نوې حکومت نه هم ادګاري استفاده وکړي. له دوی دې ژمنې او تعهدات اخیستي وي چې هر هغه ډول او سرنۍ چې هغوی غږوي دوی به ورته اتن کوي. له بده مرغه استبلیشمنت د افغانستان په وړاندې، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، د افغانستان د ارګ او هر زمامدار په وړاندې د دښمنۍ ستراتیژي او پالیسي لري. د افغانستان د تضیف او د افغانانو د ځپلو او احتیاجي پالیسي لري. په دې اساس دوی هڅه کوي. دا اوس هم د هغه لومړنۍ وینا چې وه، دا و چې له امریکې سره د اړیکو بیرته احیا او خپل ځای ته راتګ. موږ داسې اورو، داسې ګنګوسې دي چې دوی بیا لابي کوي د انګریزانو په وساطت او همکارۍ چې د امریکې سره بیرته خپلې نظامي او استخباراتي اړیکې تنظیم کړي، او هغه ډلې ټپلې چې یا افغانستان تللي او یا هم هغه اورپکې ډلې چې په سیمه ییز او نړیواله کچه فعالیتونه لري، د منځنۍ آسیا د تهدید او تخریب، دغه چې د چین، داسې د ایران او افغانستان د حکومتونو او نظامونو او خلکو د تهدید لپاره دوی نوې نوې پروژې واخلي، تر څو خپل اقتصادي ستونزې هم حل کړي، د خپل نظامي تقویه او پرمختګونو لپاره هم ترې کار واخلي، او پر د سیمې پر ملتونو او ولسونو او حکومتونو هغه خپل راج او تسلط او استعماري ځواک د البته انګریز دوی تمثیل کړی شي. نو ځکه خو نه یوازې د افغانستان حکومت او ټول افغانان
بلکې د سیمې او نړۍ ملتونو او هیوادونو هم باید دوی د سیسو ته او د دوی د بردارانو د سایسو ته په جدیت سره په کمینه او سنگر کې ناست وي او په ډېرې هوښیارۍ د دوی په وړاندې په هغه لوړ الرټ کې وي او د دوی هر حرکت او فعالیت وڅاري. موږ هیله من یو چې دغه مسایل دوی نور پرې کار ونه کړي او د سوله ییز ژوند د سیمې او د خپلو هیوادونو او زموږ او د ټولې سیمې او نړۍ د پایداره منع او ترقۍ په فکر کې شي تر څو ټول د غرونو ملتونو په توګه
ژوند وکړي. ډېره مننه انصاری صاحب. اوریدونکو د ازادۍ راډیو اونیز بحث 15 دقیقې همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو پخوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو لکتونکي غوث جانباز او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې له بنسټ ایښودونکي او د چارو له شنونکي صدیق منصور انصاري صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 8 تر 10 بجو له ازادي راډیو واوري.